سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخه ک د ساده رادیو نوري او ساده رادیو خبرونه د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نس یو ویش او پنځوش مترو د مخام لښ په ګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه د لښ پګ نوي اوري د لشه خبرونه په خبرونو په لور د ایرنا د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د 14 د قربانانو په ډله کې 12 افغانان دي په کرمان کې د جنوري په دریمه د ایران د قدس وکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړۍ چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وژل شول. د دې چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بل پلو بیا د ایران د کورنیو چارو وزارت نن د کرمان د چاودنو په تړاو د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ماتم کوونکو د جسدونو د خاورې ته سپارلو پر مهال پر تابوتونو اوښکې بهولې او د ټلویزیون له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکارېدل چې خلک د غچ اخیستو شعارونه ورکوي. په کرمان کې د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د مراسمو پر مهال د چهارشنبې په ورځ په غبرګو چاودنو کې نږدې سل تنه وژل شول چې دا په ایران کې د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه تر ټولو خونړۍ چاودنې دي. قاسم سلیماني په 2000 کال کې د جنوري په 3 په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړ شوی دی. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. د ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کوي چې سمدستي او له قید او شرط پرته هغه مېرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور یې په وروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې د سم حجاب د نه مراتېدو په تور د مېرمنو زندانی کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق پرون ویل چې په کابل کې شمیر خزې چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوې دي. دغه مېرمنو د شمیر په اړه طالبانو سندې ویلې خو ځینو راپورونو کې ویل شوې دي چې شمیر لزګونو کسانو ته رسیږي. او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل منځني ختیځ ته ورسیږي. دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مصر پورې د غزې د خبرې شوې جګړې مخه ونیسي. نږدې درې میاشتې کېږي چې حماس چې امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب له یرغل ور وړلو وروسته تر دې چې اسرائیل پر غزه حمله وکړه او تر اوسه پکې 22 څخه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزه تړانګې لویه برخه له خاورو سره خاورې شوې ده. پیام ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 12 تنه افغانان دي. له دې سره جوخت د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې له افغانستان او پاکستان سره سرحد وتړي. دا چې ولې دوی دا پریکړه کړې ده تفصیل لسنه کړنه ورو
داسې ښکاري چې په ایران کې وروستیو دوه خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسمه خبري اژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی. نوموړی دغه خبري اژانس ته ویلي دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کېږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلي وحیدي زیاته کړې چې د پولو د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بیلابیل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بیلابیل کارونه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان وغوژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د ایران له خوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګوني بریدونه غندلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو پوه او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل، په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان ایران تتللی وي، خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړې ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ و چې د خپل کورنۍ امنیت تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یې وکړي. له افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولې تړل کېدې او پوستې زیاتې دي. دا بلاخه
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي، د پولې د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نه شي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګ را تګ وکړي، نو ښه به دی چې د توریزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
د یادونې ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایند میټو میلر تروریس بیا خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویاند میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد د مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامداره ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړې او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنگتن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړې او خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو خوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان لمریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسیې او پاکستان د دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي. د دوهې هوکړه چې د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کانفرانس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډیره له افغانستان د باندې میشتي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره توریستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جان کربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼ ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تیر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 اوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل وکړي. بل طرف ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دویمه غونډه به جوړه کړي. دا چې کله له سنا کاکړ نه اورو
ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دوهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د بیان مرستیالی سټیفاني ټرمبلی د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د یاد سازمان په مرکزي دفتر کې په یوه خبري کانفرانس کې، که څه هم د غونډې دقیق وخت اعلان نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې غونډې د ترسره کولو لپاره ژمن دی. د میرمن ټرمبلی په خبره دغه غونډه به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوالې اجماع د رامنځته کولو او د دې سازمان د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو د بحث لپاره ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیالی په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل:
زه کولی شم تاسو ته ووایم چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا هوډ لري چې په یو مناسب وخت کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دویمه ناسته ترسره کړي. زه اوس د اعلانولو لپاره دقیق وخت نه لرم، او دا د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول دي چې د خپلواکو ارزونو په وړاندیزونو بحث کوي.
د انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالی ده هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي فریدون سنلیو غلو ماموریت د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړو استازو د غونډې د چمتووالي او د اړوندو رای ورکولو د ملاتړ په موخه د فبروري تر پایه غځول شوی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ جوړه شوه. خو د بشري حقونو یو شمېر فعاله نیوکه کوي چې په نړیوالو غونډو کې افغانستان او خلکو ته یې لومړیتوب نه ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالې نیلوفر ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه باید تیره بپذیرم
له بده مرغه دا باید ومنو چې د هغو هیوادونو ځانګړي استازو ته چې د افغانستان لپاره ټاکل شوي د خپلو هیوادونو ګټې او سیاست ورته اړین دی، او هر یو د خپل هیواد په ګټه په دغه پروګرام کې برخه اخلي او په دې ډاډه اوسي چې هیڅ یو ته یې افغانستان لومړیتوب نه لري.
افغانستان برشان اولویت نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو لومړۍ غونډه د طالبانو حکومت د استازو له شتون پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. خو دغه سازمان هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دې ناستې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی و. که څه هم د طالبان حکومت تل پرې ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید دوی ته بلنه ورکړل شي، خو څرګنده نه ده چې دغه سازمان دویمه غونډه کې به د طالبانو استازي هم راوبلل شي کنه.
آزادي رادیو افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هیروئ.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
زما در اتک لامل دا و چې د طالبان حکومت له شپږمې ناحیې څخه وغوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شې. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او وتښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزایی شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابره سادات چې پخوانی کماندو افسره ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوې او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیرل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوانه کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګرۍ صنعت پور کې دوه خوست که مو ده مزری و ده سنتکاران و حال هم خیسته
انده یو پیزا چکه گرده ورزو پا گوره ملا نوسوه ملا و ده شیاله ویوین و ده باندوی
نور مطالب هم درو که تر پایه راست روی کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې جوړ شو، چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤول مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپورت لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځني نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا بخښ کړو او محکمه کړو خبرې کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند کې وساتو استفاده ترې وکړو ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا عهد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
مسمولان ولیدل یکنه ډیر خکاره کړی دا او دا د راتلونکي ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره، یعنی بېخي ښکاردار د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت ورته معلوم شي د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهمه دي، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې مطالعې ته هڅولی سي، مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چېرې دوی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل، داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي او ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقع څخه ډېر خلاف، ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوي وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، د مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای یې داسې حالت ته د اختر رسیدلی وو لکه د یو اختر میله شي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو ولې دغه ډالۍ سي اختصاص شوي وي دا ټولې خلکو ته ورکړل سي؟ په هغه کې خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره وامو ورېدو، په هغه کې خو ویل سي تر سلو افغانیو زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی شئ چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سل افغانۍ چې کم رانیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک چې تر سل افغانۍ کم کتابونه رانیول دا خلک خو بیشي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه رانیولي وو هغه ته داسې نه و چې په هر کتاب باندې به دغه یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سودا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنی دغه تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره دا ده چې پاول وه چې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره د هغه تصیده کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي. خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاصه دوکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه دې قدیمې وې او دغه نور کتابونه د مکتب او د پوهنتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پوهنتونو ته نږدې وي. نو دلې په دغې کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې صدقې کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
خرڅېدل تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر ځکه د ډېره پرهد ازوانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو هغوی له دوه سره ډېره لېوالتیا وه.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا 10,000 کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې خوشي څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکارۍ درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې وو. زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچې، کتابونه، ګیلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه د خلکو د تشویق په موخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله او تر سلو ډېرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډېره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سره شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورجي چاپ کړه. د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي. خدای وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د تیرو 8 کلونو 40 لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد ښودل شوی نو خوښۍ ته د رسېدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتماً ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
پکې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنې شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړې، که ژوند د جګړې میدان وګټې، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغې کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم دیولوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې پر وړاندې مخ پر وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپل څه چان شاوخوا لږ مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی. یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده. څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو؟ مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو؟ وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مقرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لري په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړي. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي. وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي. وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه، هره شېبه بدلېدونکی دی. هره ورځ باید له نوي فکر، له نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شېبه په شېبه چې تېرېږي بدلېږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی چې تر څو نیکمرغي ونه پېژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نه شو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نه شو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شېبې ونه شو ازمایلی، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي. وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه چې شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ، تاسو هم کولای شئ چې یو ځای ته ورسیږئ. تاسو هر څه کولای شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري. دا چې ولې لري، نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلانی داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ یې هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکوو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. پنځه کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شیر د دوی په شخ.
رسره لمشوم ټوب دی د دوی اوګې مې پرې درانې دي، هغه پنډه پنډه کاڼي شوبل شوی احساسات مې چې شیبه شیبه ډېرېږي، نه کمېږي، نه ورکېږي، نه رژېږي، نه څڅېږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی، چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړمه، د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینېدنه، په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامېدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه، که جامې وي د وریښمو، که به وو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عمبرینه. ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له عده کې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زورېدمه، په غلطوب مې شرم شرم، په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدمه، رېږدېدمه. او زه فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهین سترګې فوارې وې، فوارې وې، د للي په نکاح شوه، د مړه ورور پېغله ورینداره، هی نو څه وو، غټکېدلې کیلۍ وه په سپېره تندي مې تویه، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېرېږي، نه کمېږي، نه څڅېږي. او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي خوشبویي ان تر واټ پورې رسېږي، او هر درد یې په وجود کې معلومېږي، چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکېږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټېږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګېږي، نه شړېږي، نه وچېږي، نه غورځېږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې تورېږي او ورکېږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غېږې غېږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړېږي ترېنه لوېږي، لیدل کېږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسېږي، چاته هېڅ نه محسوسېږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څېر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزي امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوي دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو، بانډو او حتی ښارونو کې له مسي لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کېږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسي لوښي هېر کړي دي.
پخوای چې دا د مسو شیان نه فشار و نه کلبي املا و دا مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي مریضان پکې کې ډېر سوي دي. اوس بعضې خلک راسي چې مریضان یې مړي او دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو زیت جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو، دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی. یو دغه یو دکان دی جوړې، دغه موږم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بلته سپینه وو ثابت نه یې بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده داسې وه، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده، مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندو څخه درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی. په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکود راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تمه لري. د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مسرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیشي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پوراپور کې
د خوست یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزلین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار ویل
ځای دومره ډېر تکلیف لري، همدا یو پي ځای چې کې ګردۍ ورځو په ګوره ملا نوسوې ملا او د شیاله وي وینه او د باند وي یو نه بعد سل ریپاکۍ کال دورې و نیم شله کال دورې پدامند والا میش ډیر مشکل از خلخونه واسطی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و، د ناستې لپوزینی وړي بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و، خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
میش د پیزی کې د پلوري د نیکه د وخت نه میش خلخونه په داسوتی د پوخای وخت نه پلایي میش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې روناندي او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت وده او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکڼو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پېړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سفنګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزر یو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزر یو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزر یو لوی لوی خولۍ پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډېر کله د مزر یو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوی
غم زهیر انسان خجل تر هر